رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنې خبرونه پیل سوې په دې خبرونه کې لومړی پام وکړی د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غنی د غزنی په خار باندې د طالبانو حمله ایو جوړه توتیه وبلله د هند پخوانی صدر اعظم اتل بهاري واجپای د درې نوي کالو په عمر مړ شو د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې ځینې مطبوعاتي شبکې د ولس دښمنان دي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي طالبانو زخمیان په پاکستان کې تداوي کیږي
ما ته ځواب راکړه ولې ته په شفاخانو کې تداوي کیږي
مظاهره کوونکو په اتو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه تړلې
د ښار مشه چې دغه محل ویش نه مونږ وروسته پاتې کیږو ولی په هر حال انتخابات د پاره آمده یعنی خیر روان دي
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمه او نړۍ په باره کې لرو خو اوس په دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي
السلام علیکم جمهور ریاست واچ جمهور رئیس اشرف غنی نن د جمعې پر د زمری پښ پګشتمه د غزنی ولایت د امنیتی وضعیت ارزیابۍ لپاره د لوړپوړې نظامی او ملکی هیئت په مشرۍ د غزنی ښار ته ولاړ د جمهور ریاست د اعلامیې لمخې ښاغلی غنی د غزنی د ولایت د امنیتی او ملکی مسولینو سره د لیدو کتو سربیره د غزنی د دینی عالمانو قومي مشرانو مخورو او مدني ټولونو د اساسو سره هم خبرې وکړې لبل خو اشرف غنی د پاکستان پوز د غزنی په خار باندې طالبانو سره په جنگ کې په مستقیمه نظامی مرسته او په خپل رښتونونو کې د طالب زخمیانو په درملنه او علاج تورن کړي هغه د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال جاوید قمر باجوان وغوښتل چې په دې اړه د ورته توضیحات ورکړي اشرف غنی ویل
جنرال صاحب باجوان مخترد ختم زاک ما ته بار بار په ټلیفون کې ویلې چې وخت چې انتخاباتم خلاص شي زه به توجه وکم ما تزواب راک د اسفندیار ولی او د نورو جورنالستانو د سلیم شا زواب راک کم جینه را اغلل ولی اتاب شفاخانو که تداوی کیدی
غزنی خو به دلیل مورد عمله قرار نگیر
غزنی از این خاطر مورد عمله قرار گرفته که همسایه ما نام راکت های خود غزنوی ماندم مگر دا باندی پوسی ترسی یو افغان او یو مسلمان ده غزنی به سقوط نکیی
په اسلام آباد کې د امریکا غا خبريال ایاز ګل په خپل ریپورت کې وایي چې د پاکستان پوز په سمدستي توګه د افغانستان د جمهور رئیس لخوا د لګول شو الزامونو په اړه څه نه دی ویلي خو د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د خارجه وزارت ویان په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ریپورټونه بیا اساسه بللي چې پکې ویل شوي چې د غزنی په جنگ کې وژل شوي او زخمي شوي پاکستانیان پېښور او کوټې ته انتقال شوي دي تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای یو هیئت چې مشري دغه دفتر د مشر شیر محمد عباس تنگزي په غاړه واد رواني میاشتې له 12 نن تر 15 نن ته پورې انډونیزیا ته سفر وکړ د طالبانو په یو بیان کې چې نن پوه شو راغلي چې عباس تنگزي د انډونیزیا د جمهور رئیس مرستيال محمد یوسف کالا د خارجه وزیر ریتنو ماسودی او د افغانستان لپاره د جمهور رئیس له خاص استازي حمید اولودین سره کتلی او په افغانستان کې د سولې او د خارجي قوو د وټلو په اړه سره خبرې وکړې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د هغو 25 ناراضه کاندیدانو د طرفدارانو د پرلپسې مظاهرو په نتیجه کې په کابل کې د دوو اصلي دفترونو علاوه وو ولایتي دفترونه هم تړل شوي دي د هغه کاندیدان دي چې نمونه د نهلۍ او یا غیر قانوني ډلو سره د اړیکو په وجه له وروستي لیست نه حذف شوي دي دا واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې محمد اغا پولیسواله کې د طالبانو یو سرګروپ سره له خپل پنځو ملګرو د یو بی پلوټا ډرون الوتکې په حمله کې وژل شوی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د فلسطین د فوټبال د ملي ټیم یو لوبډله نن د جمعه په ورځ کابل ته رسیدلې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سره به د یک شنبې په ورځ د افغانستان د استقلال د 99مې کلیزې د جشن د لمانځنو په مناسبت په غازي سټیډیم کې یو دوستانه لوبه وکړي. د پارلمان غړو نن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې د پاکستان د تحریک انصاف مشر او د کرکټ د ټیم پخوانی کپتان عمران خان د هغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه ونومو. توقع ده چې عمران خان به د یو ائتلافي حکومت مشري کوي، ځکه چې ګوند یې په پارلمان کې غوښتل اکثریت نه لري. تحریک انصاف په 342 کسیز پارلمان کې 106 اویا څوکۍ لري او د معزول شوي صدر اعظم د کشر ورور شهباز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ډله صرف 96 څوکۍ لري. د پاکستان ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو د جولای د 15مې پارلماني انتخاباتو د نتیجې له منلو نه انکار کړی او د عمومي اعتصاب اعلان کړی دی. دا واشنگتن دی. لبلې خوا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د ټویټر د بندولو غوښ کړو، د بیان د ازادۍ طرفدارانو په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی. د پاکستان د مخابراتو دولتي ادارې خبرداری ورکړی که د دوی په قول په فیسبوک او ټویټر کې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارو په ضد د منفي رپورټونو خپرېدل دوام وکړي، دوی به وتړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې له امریکایي مطبوعاتو او رسنیو سره د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې امریکایي مطبوعاتو او رسنیو سره اړیکې خرابې شوې دي، د پنځشنبې په ورځ په ټویټر کې د تبصرې په ترڅ کې ولیکل چې ځینې مطبوعاتي او تلویزیوني شبکې د امریکا د ولس دښمنان دي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه ګالیا رڼا نورستاني تاسو ته لولي.
د امریکا درې سوه اتیا خبری ادارو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس ټرمپ د دغې چلند پر ضد د آزادو او پیاوړو رسنیو په ملاتړ نشرات ورکړل. جمهور رئیس ټرمپ وار وار مطبوعات په جعلي خبرونو خپرولو تورن کړی او رسنۍ د امریکایانو د دښمن په توګه یاد کړی. د پنجشنبې په ورځ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د جعلي خبرونو رسنۍ د امریکا د مخالف ډلې په توګه دي. د کوین پینګ پوهنتون سروې چې په روانه میاشت کې شوې په ډاګه کوي چې 40% کې امریکایي رایه ورکوونکي اندېښمن دي چې پر رسنیو باندې د ټرمپ نیوکو د هغو کسانو په وړاندې تاوتریخوالی پیدا کړی چې په رسنیو کې کار کوي. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا روغتیایي چارواکي وایي چې د شری اوبای ناروغي د خپرېدو په حالت کې ده او په یو شو ایالتونو کې تازه پیښې ثبت شوې دي. په واشنگتن کې د خبریال مایکل براون د رپورټ غټي کې شافی سردار ته استلولي.
د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرولولو او مخنیوي مرکز یا سی ڈی سی وایي چې د واشنگتن ڈی سی د شار په شمول په 21 ایالتونو کې اوس د شری د ساري ناروغي لسلو څخه زیاتې پیښې تشخیص شوي دي. دغه دولتي اداره وایي چې تیر کال د شری 113 پیښې ثبت شوې وې. ډاکټران وایي چې د شری وایروس له یو ناروغ څخه بل کس ته د ټوخي او پرنچې له لارې په ډېرې چټکۍ سره انتقالیږي. د دې ناروغۍ غټې نښې نشانې دا دي چې د ناروغ بدن تکثر سي، سخته تبه لري، سترګې سرې وي او ستونی پړسوب او میکروب لري. ماشومانو ته په خوله کې د 6 کلنۍ څخه مخکې دوه وارې د شری د واکسین د څاڅکو ورکول حتمي دي. خو که یو څوک په ماشومتوب کې واکسین سوی وي، کله چې غټ سي بیا دغو څاڅکو ته ضرورت نه لري. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا هم وروستی خبر. د هند خارجه چارو پخوانی وزیر اتل بیهاری واجپای د پنجشنبې په ماښام د اگست 14 د 93 کلو په عمر د نوې ډیلی په یو روغتون کې مړ شو. واجپای چې د هندي ژبې نامتو شاعر او منل شوی سیاستمدارو، دوه دورې د هند صدارت زما په چوکۍ باندې کار کړی و. هغه له څو مودې راهیسې نه ګزن وهلی و او د السایمر یا فراموشۍ ناروغي لرله. نوموړی د هند واکمن بھارتیا جنتا ګوند بنسټ ایښودونکو جملینو او د هند ټولو خلکو ډیر احترام کو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. مظاهره کوونکو په اتو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمایز دفترونه تړلې. په دې باره کې به رپورټ ورسته واوري، خو لومړی به راسو د دې خبرونې لومړی راپور ته چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن غزنی ولایت ته د سفر په محل پاکستان د ټپیسو وسلوالو طالبانو په درملنه تورن کړ او له پاکستان څخه یې په دې اړه وضاحت وغوښت. شغلی غنی همدارنګ وویل چې د غزنی ولایت جګړه په سولې کې د امتیاز غوښتلو لپاره وه. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په غزنی ښار کې د ولسمشر غنی د ورتګ لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وه. نوموړي دی ولایت د خپل سفر پر مهال نن سهار په اداري غونډه کې ګډون وکړ او د غزنی ښار د عمومي وضعیت په اړه له ځایي چارواکو سره خبرې وکړې. د غونډې ته ولسمشر غنی په خپل وینا کې د غزنی په جګړه کې د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په اړه هم وغږېدی او د پاکستان د پوځ له مشر څخه وغوښتل چې په دې حق له ورته وضاحت ورکړي.
جنرال صاحب بجوا مخسره دی ختم زاک ما ته دی بار بار په تلیفون کې ویلې چې وخت چې انتخاباتم خلاص شي زه به توجه وکم. ما ته جواب راک د اسفندیار ولی او د نورو ژورنالیستانو د سلیم شاه جواب راک کوم جنرال ولی تا شفاخانو کې تداوی کیږي.
غزنی خو به دلیل مورد حمله قرار نگیره.
غزنی از این خاطر مورد حمله قرار گرفته که همسایه ما نام راکتای خود غزنوی ماندم. مگر دا باندی پوسی ترچه یو افغان او یو مسلمان ده غزنی به سقوط نکی.
په غزنی ولایت کې د 15 ورځنی جګړې د زیانونو د جبران په موخه ولسمشر غنی د بیا رغونې لپاره د 40 میلیونه امریکایي ډالرو د سملاسي لیږد او د غزنی ښار د پولیسو د امنیتي حوزو د زیاتوالي ترڅنګ په ځینو نور برخو کې هم د عملی ګامونو د پورته کولو پریکړه کړې.
ما یو ټاکل چې عمق د دې قضیه کې تحقیق وکړي چې چا غفلت وکړ چا خیانت وکړ. غفلت یو رقم برخورد غواړي، خیانت بل رقم برخورد. بین غفلت و خیانت باید یک تفکیک واضح شوه. غفلت دیگر رخ نده و از خیانت جلوگیری شه.
لولس مشرغنی څخه د غزنی ولایت ځای اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د دې ولایت د خلکو د اصلي سنځو حالت دی پام وکړي. ولس مشر غنی د غزنی ولایت د جګړې په اړه ویل چې ملي امنیتي د غزنی د توتیه عمق ورزي او د ضعف ټکی دی پکښ په ډاګه کې. ځینې امنیتي سرچینې وایي چې د غزنی ولایت په 15 ورځنۍ جګړه کې شپېته ولسی وګړي او 140 امنیتي سرتیري وژل شوي او تر 540 پوري پر غزنی برید کوونکي وسلوال طالبان هم مرګ ژوبله لري. د غراس په تجارتي برخه کې هم په میلیونونو ډالر مالی زیان ځای اوسیدونکو ته رسیدلی دی. امنیتی مقامات وایي چې په دې ولایت کې اوس امنیتی وضعیت عادي شوی او د ښار په بیلابیلو برخو کې امنیتی کمربند هم جوړ شوی دی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو د غزنی د جګړې او آیا دا چې طالبانو دا جګړه د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو په خاطر کړې ده؟ په دې باره کې زموږ همکار سمیع الله جلالزی د ولسی جرګې د غړي عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده.
قهرمان صاحب، مننه. غوښتل مې دغه د مخالفینو یا د طالبانو وروستي تحرکاتو باندې بحث وکړو، تر څنګ د سولې خبرې اترې هم روانې دي. دغه نن یو تازه راپور راغلی، داسې ویل کېږي چې د طالبانو یو پلاوی اندونیزیا ته تللی، اما بلې خوا ته چې ګورو طالبان د افغانستان په مختلفو برخو بریدونه کوي، خلک وژل کیږي، د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې دي. په مجموع کې د دغو دوو حالتونو د غرضونه تاسې څه ډول کوئ؟ آیا سوله راتلونکې ده؟ که سوله راتلونکې ده نو دا دونه وژنو ته څه ضرورت دی؟ فضا څه ډول ارزوئ تاسې؟
باید دا وویل شي چې د هرې جګړې پای صلح ده. جګړه او صلح دواړه موازی خوزشتونه دی. هر هر چوب چی پا جگره سراخته وی آقا هم جگره مختبری او هم هر چوب چی پا زبو ترکونو که یاد بیرون سخه پا دی حتا و اوهان که دی چی دی قوتونو یاد دی خلگو ترمند و سوری تلار اخلاسه که طول عمر دا اصل دی چی جگره او دا سوری حرکتونه موازی مختبری. وست فیلن پا افغانستان که دوال حرکتونه تقریبا مساوی خوځښت لري. مساوی په دې معنا باندې چې دلته په اصطلاح باندې د سولې دپاره ډېرې هیلې راژوندۍ شوي دي په عام ملت کې. منطق کې او د منطقې څخه لري په اسلامي نړۍ کې یعنی دا حرکتونه چې د سولې لپاره چې کوم خوځښتونه زموږ د همسایه هیوادونو لري نشته هغه څوک چې په جګړه کې ګټې ویني ډېرې هغوی حتی او هم کوي چې باید زموږ د سولې سره کومک وکړي او ورسره په څنګ کې هغه څوک چې پر جګړې باندې سرمایهګذاري کړې ده هغوی جدوجهد کوي تلاش کوي چې جګړه شدیده وساتي تر څو کدوی وتوانېږي په اصطلاح باندې د خپلې جګړې د تېزوالي په صورت کې بعضې امتیازات ترلاسه کړي نو دا دواړه څه په اصطلاح باندې موازې خوځښتونه دي او موازې حرکت کوي ولې زه په یو شي باورمن یم چې سوله به حتما راځي چون د ملت غوښتنه ده د وطن غوښتنه ده د څلوېښت کالې د غمیزې پای دی او ټوله ملت هره لحظه
قرما صاحب لکه څنګه چې تاسو وفرمایل ټول هیله مند سولې ته اما دغه وروستۍ وژنې دغه وروستۍ جګړې چې د هیواد په مختلفو ولایتونو بیا په ځانګړې توګه په غزنی ولایت کې په بغلان ولایت کې همدارنګه په کابل کې پیښې وسوې فکر نه کوئ چې د مخالفینو خصوصا د طالبانو په مقابل کې به بیا د خلکو کرکه زیاته شي ځکه بیخي ډېر کسان وژل شوي دي؟
چدوی باید خپل عمل کارت دیر چتی پاملرنه وکي ملت ته هر ورځ په تریدو سره فاصله نشي کچيري یو تعداد محدود خلکو د دوی سره په اشتراک باندې هم راضي درلودل هغه هم د دې دغه اخرامي او د رحمانه اعمالو په نتیجه کې بالکل انسان لري څو فاصله نیولې ده د طالبانو عمل کار د توجیه ور نه دی نه په اسلامي اصولو کې د توجیه وړ دی نه په انساني اصولو کې او نه په افغاني اصولو کې بالکل زه په دې باندې باور لرم چې د خلکو فاصله زیاته سوې ده حتی که طالب خپل دغه عمل کار ته دوام ورکړي زه دا ستاسو د راډیو څخه دوی ته وایم چې اول او اخر غیر د حکومته غیر د دنیا څخه به دا ملت به د یو ژوندي ملت په صفت باندې تصمیم ونیسي وایي چې په تنګ راغلي نو په جنګ راغلي هغه صورت چې بیا ملت ته د طالب ماشین پنچول ډېر ساده دی که نن موږ د ملت په صفت یو لاس انسانان په ټول ملت کښې لاس په کار شو د طالب د صفه یو یو سړی کښېنو چې سړی کښېنو نور د چا دپاره خپل ورور وژنې یو لاس انسانان ته یو دم ځینې کښېنولی شي د ده ماشین ځای پر ځای په خوله لویږي زه دوی ته جدم تاسو د راډیو د لارې وایم چې خپل عمل کس چې جدي
قهرمان صاحب وروستۍ پوښتنه به وکړمه آیا فکر کوئ چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او ایران ته به دا د منلو وړ وي چې طالبان د سولې پروسې ته راشي او دوی دغه شی وزغمي دوی دا منلی شي؟
پاکستان او ایران دواړه دغه اوس لحظه چې زه ستا سره خبرې کوم پر جنګ سرمایه ګذاري اول زه د دغه راډیو د لارې پر دواړو نفرین لېږم او دواړو ته یو شی وایم چې دا ملت نور دومره په تنګ راغلی دی او پاکستان او ایرانه بس ته نور زموږ د ګرېوانه لاس وکاږه او که لاس نه کاږې ته به موږ بېوسه فکر کوې دا بېوسه انسانان توپان زېږوي په دې چې دوی پوه شي چې دا ملت په اخر تصمیم نه شي د ځانه به توپان جوړوي او دوی ته به داسې درس ورکړي چې د ټول عمر دپاره بیا پر جنګ سرمایه ګذاري وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ولسی جرګې لپاره یو شمیر کاندیدانو چې نومونه یې د وروستي لیست څخه ایستل سوي دا څو ورځې کیږي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې مظاهرې کوي او د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو مخې هم تړلي دي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسي جرګې راروانو ټاکنو د ولسي لیست څخه د 15 نوماندانو د نومونو د ایستلو وروسته چې د یو شمېر نوماندانو لخوا د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر خلاف په کابل او څو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شوي له امله یې د کابل په ګډون په 8 ولایتونو کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دفترونه تړل شوي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون منشي او وین سید حفیظالله هاشمي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دغو دفترونو بندېدلو د دوی پر کارونو یو څه اغېزه کړې خو دا ډول اقدامات به د تلې پاتې شي شتمه د ولسی جرګې د روانو ټاکنو د ځنډ سبب نشي.
د ښار مشه چې دغه محل ویش نه به موږ ورسته پاتې کیږو، ولی په هر حال انتخابات د پاره آمده یان خیر روان دي او آمده یان خپل په ځای دي. فقط دغه نوملیس چې موږ اعلانو په دغه اخر د میاشتې دغه نه به ورسته پاتې شو، او مهمه خبره ده چې کارمندان لا شي نور عملیاتي کارو ته ورسیږي، بعضي عملیاتي کارو کې به خندې شي، ولی هغه اصل هدف چې اتي وشتم د میزان ده هغه په هر حال خپل په ځای ده او انتخابات به اتي وشتم د میزان کې.
د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو خپلواکه کمیسیون د ولسی جرګې ټاکنو لپاره د نوماندانو ولسیالس د زمري د میاشتې په شلمه د یو سزړ وروسته د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته واستو، چې په دغه ولسیالس کې اوسل دوه تنه شامل شوي او 15 دیش تنه له لیست څخه ایستل شوي او 15 سلويخ نورو نوماندانو ته اخترونه ورکړل شوي دي. د ولسی جرګې د ټاکنو ولسیالس څخه د 15 دیش نوماندانو یو زیات شمېر د غیر مسول وسوال ډلو سره د اړیکو د لرلو په تور ایستل شوي دي. خو دا ایستل شوي نوماندان غیر مسول وسوال ډلو سره خپل اړیکې نه مني او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د پریکړو څخه هم انکار کوي. د ولسیالس څخه د ایستل شوو نوماندانو سوتنو په کابل ولایتونو کې لرونه کړي. په کابل کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دفتر مخته د دغو اعتراضونو له امله دا دفتر هم د تیر یک شنبې د ورځې راهیسې تړلی دی. د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د ولسیالس څخه د ایستل شوو نوماندانو لخوا دا اعتراضونه کومه ګټه نه لري او د دغه کمیسیون پر پریکړو به کوم اغیزه ونه کړي. د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون مرسیالې میرمن همیرا حکمل نن د جمعې په ورځ د دغه کمیسیون د نورو چارواکو سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې د کمیسیون پریکړې په هیڅ ډول نشي بدلېدلې.
تاسو پوهیږئ چې د قانون پر بنسټ د شکایتونو د کمیسیون پریکړه نهایی ده، هیڅوک یې د تغییر صلاحیت نه لري. هغه 15 دیرش کسان چې حذف شوي دي دغو په لست کې به قطعا تغییر را نشي او امکان د دې شته چې هغه 15 څلوېښت کسان چې دوی اخطارونه اخیستي دي که چیرته ته اته ویشتم د میزانه پورې د دوی په وړاندې نور موثق اسناد ترلاسه شي، دوی به هم د ټاکنې د پروسې نه حذف او په نهایي نوملړ کې به ځای ور نه کړل شي.
میرمن حکمل هغه تورونه چې د یو شمېر نوماندانو لخوا چې نومونه حساب شوي او وایي چې د دوی نومونه د ولسی جرګې د ولسی لیست څخه د افغانستان د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست د غوښتنو او مداخلو له امله ایستل شوي دي. یوازې یې دا وګڼلې او ویل چې کمیسیون غړو ټولې پریکړې د قانون د غوښتنو له مخې کړې دي. میرمن حکمل ویل چې د دوی یوازینی هدف د قانون پلي کېدل دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د شمېرونو له مخې د ولسی جرګې لپاره په څلور دېرش ولایتونو کې 2,386 نوماندانو ځانونه نومولي چې 301 اتیایي ښځې دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره د تلې 18مه ورځ ټاکلې ده، خو اوس د کمیسیون وایي چې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله ممکن د ولسوالۍ شوراګانو لپاره ټاکنې په دې ورځ سرسره نشي او د همدې دپاره یې د ملي امنیت د شورا څخه د ولسوالۍ د شوراګانو د ځنډولو لپاره غوښتنه دغه شورا ته استولې ده. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون منشي او ویاند سید حفیظالله هاشمي وایي چې دا کمیسیون تمه لري چې د ملي امنیت شورا به په دې اړه خپله پریکړه ژر اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امید سبا سیاسي ګوند وایي د ملي یووالي حکومت روان حالات نسي کنټرولولی. دغه ګوند چې نوی جوړ شوی او مشري د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد کوي پر حکومت تور پوری کوي چې د خپل بقا لپاره د افغانانو ترمنځ تفارقې اچولو ته مخه کړي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبريال ابراهيم رحيمي پر رپورت کې ووري.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس او د امید سبا په نوم د نوی اعلان شوی ګوند مشر اسدالله خالد د ملي والی پر حکومت انتقاد لري چې په هیواد کې د امنیت او ثبات پر اوستلو کې پاتې راغلی. اسدالله خالد چې په خوست کې د دې ګوند په پلوي جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، د ملي یووالي پر حکومت تور پورې کړ چې کنه د خپل بقا لپاره د افغانانو ترمنځ تفرقه اچولو ته مخه کړي. د اوسنۍ امنیتي وضعیت د خورا ډېرې اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې له همدې کبله د ځوانانو په همکارۍ له دغه بحراني حالت د ژغورنې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
که سیاسي ثبات ته وګورو، متاسفانه د دې وطن حالت دې ته روان ده. سیدی سمتونو په مابین کې تفرقه، د قومونو په مابین کې تفرقه. حتی اوس دا خبره کورو ته رسیدلې، پخوا به بارني دښمنانو له پنجاب به دا امرونه راتلل، خو نن متاسفانه د خپل حکومت هم په دې اخته.
اسدالله خالد د ملي والی پر حکومت دغه انتقادونه داسې محل کوي چې همدا تېرونی په غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې له طالبانو سره په جګړو کې سلګونو افغانانو ژوند له لاسه ورکړ. نوموړی د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنو ته هم د شاک په سترګه ګوري او په ټاکنو کې د ګډون لپاره د 9 میلیونو رای ورکوونکو نومونو ثبتول خیالي بولي. د ده په وینا ښایي شاوخوا 3 میلیونه خلکو نوم لیکنه کړې ده.
صحیح ده، موږ په دې خوشحاله کیږو چې د شکایاتو کمیسیون را ولاړ شي او هغه کسان چې وړتیا نه لري هغه لري. ولې د شکایاتو کمیسیون د عقل باید دې خلکو ته ویلي وای چې تا جرم څه شی ده. هغه نارې وایي چې موږ په خپل جرم نه یو خبر چې موږ استیناف طلب څه. دا مهندسي وي انتخابات وطن بحران ته بیایي، نه داسې له بحرانه یې راوباسي.
تر دې مخکې هم یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو د ټاکنو لپاره په نوملیکنه کې د تقلب ادعا کړې او 9 میلیونه رایې جعلي بللې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ټولې ادعاوې بې اساسه بولي. د امید سبا د ګوند مشر اسدالله خالد پر ولسمشر غنی دا انتقاد هم لري چې د پاکستان په مقابل کې ثابت دریز نه لري. د ده په وینا دا وضعیت د افغانستان د امنیتي او اقتصادي بې ثباتۍ لامل شوی. د دې ګوند یو بل غړي فرید الله قربان په خوست کې یادې شوې غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت خپل منځي اختلافات او له خلکو سره د کړو ژمنو نه عملي کېده د خلکو د نارضایتۍ لامل شوې دي.
په داسې حالت کې چې یو طرف ته وحشي دښمن د طالب د بل د بل په نوم تیرو ولس کاله زموږ په دې ماڼۍ چړی کېده، بل طرف ته داسې یو حکومت زموږ په سر کې دی چې د غلا فساد چور چپاول نه هیڅ هم نه خالي نه دی. خپل راپورته کېږو، خپله پوښتنه خپله کوو، ځکه نه طالب زموږ اراده تمثیلولی شي او نه اوسنی حکومت په داسې یو حال کې دی چې زموږ د ارادې تمثیل دې وکړي.
تر دې مخکې هم یو شمېر نورو ایتلافونو د ملي یووالي د حکومت خلاف غږ اوچت کړی خو ظاهرانه د ستونزو په حل کې مرسته نه ده کړې. د امید سبا ګوند وایي چې دوی له هغو نورو ایتلافونو سره نه درېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د خبرونې په پای کې څو مهم خبرونه یو ځل بیا. جمهور رئیس اشرف غنی د غزنی په ښار باندې د طالبانو حمله یوه ژوره توطیه وبلله او پاکستان یې په مستقیمه مداخله تورن کړ. د هند پخوانی صدر اعظم اتل بهاري واجپای د 93 کالو په عمر مړ شو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ځینې امریکایي مطبوعاتي شبکې د هغه په وینا د ولس دښمنان دي. د متحده ایالاتو د خزانه وزیر سټیون منچن نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې پر ترکیه باندې به نور اقتصادي بندیزونه ولګول شي. د یو عیسوي مبلغ انډریو برنسن په سر د امریکا او ترکیې اړیکې خرابې شوې دي. امریکایي چارواکي د دغه عیسوي پادري د خوشي کولو غوښتنه کوي خو جمهور رئیس اردوغان د خوشي کولو نه ډډه کړې ده او د ترکیې د محکمې په امر په کور کې نظر بند دی. برنسن په 2014 میلادي کال کې په ترکیه کې د نظامي کودتا په تعقیب باندې چارواکو ونیو او په کور کې نظر بند دی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وای یو عسکري رسمي گزارش چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې د پینټاګن نه سکل په نومبر کې په واشنگټن کې جوړول غوښتنه کړې وه د راتلونکي کال پورې ځنډول شوی دی. میټس خبر اعلان ته وویل چې دغه رسمي گزارش په جوړولو به برابر 2 میلیونه ډالر ولګېږي. د چین د هوایي شرکت یوه مسافروونکې الوتکه چې د سخت باران په وخت د مانیلا د اکینیو په نړیوال هوایي ډګر کې راښکته کېده له خپلې لیکې نه واوښته، خو د الوتکې 1500 تنه مسافرین او د عملي غړي روغ رمټ بچ شوي دي. د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی ای پخوانی رئیس جان برینن چې 13 ورځې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امنیتي تصفیه ختمه کړه وایي چې ټرمپ د هغو کسانو د خاموش کولو کوشش کوي چې د مقابل کې چې دای خپل چې دای په خپل مقابل کې یو چیلنج غني. او د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس لاتین امریکا ته د سفر په لړ کې نن د جمعې پر د کولمبیا پایتخت بوګوتا ته ورسید. میټس پرون د پنځم به پورس په چيلي کې د هغه هیواد د جمهور رئیس سباشین پینیرا په شمول لوړپوړو نظامی او ملکی چارواکو سره ملاقاتونه کړي او مخکې برازیل او ارجنټاین ته هم سفر کړو. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو د ایران لپاره یو ځانګړی استازی ټاکلی دی. براین هوک چې یو سابق هزار ډیپلوماټ دی په خارجي پالیسۍ کې د ایران په باب 2 کلن تجربه لري. پامپیو د ټاکلو پریکړه په داسې حال کې کړې چې متحده ایالاتو پر ایران باندې نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، نن د امریکا جغ د روغتیا په اونیزه خبرونه کې په دې ژغیږو چې د پیښو پر وخت جوبل سوي کسان باید څه ډول سنبال سي او کوم تدابیر په پام کې ونیول سي. کولی سئ چې دا خبرونه تاسو هیره نه کړئ، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.